احمد شبریم هرکلی مکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید وردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
ذبیح الله مجاهد وایي چې د په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخه وي. د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي.
په دې خپرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
کومکونه د نصب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع څېړو چې څرنګه واده شوه.
داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوی. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې پخوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي 2000 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 21% ښځې وي. د 2021 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې کارکونکي په کورونو کې نولې. طالبان ادعا کوي چې ښځینه کارکونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیز ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غواګست. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بېګارایي سیمې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له امله د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه کلاکه کې التمو او عمومي زبر تور پارچا او کړلې تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ د شکاپر درازي ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابي وبو مخ مو ونیول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دی او مخ پر کمی دو دی.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استازي سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بېوزلو او بېځایشو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب خپل نن له ځینو بېځایشو سره کتلي او هغوی ته ترپالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران او اوبو مخه ونیسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په قربتوب د درېو نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15 نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 اوریزي لوبي ترسره کړي چې دا لوبې د اوډیای سوپر لیګ لوبي دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي چې بیګا یې په موټر باندې برید شوی دی. نوموړې نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټرسایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې.
دوه لکان 125 موټر بایک باندې راغلل، لسنو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلې وو.
د ریحام خان سکرتر بلال ازمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستانی اول اصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه صفای را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل په نوي جوړیدونکي پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخوانیو افسرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل خوندیتوب په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. ښاغلی مجاهد وایي چې په نوي جوړیدونکي پوځ کې باید اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زمو مجاهدین ما خو مجاهدین سی په شادي کړه کو نه دی او به مردو بر خو وي ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظمي کې ځانګړي ځواکونه او په ځانګړي شمیر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کیږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصوري لهکر د استشهادي کندکونو د جوړېدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د نوی غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکو عبدالاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
موږ خو شخصا د دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنه په شهادت سوال دي موږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانانو په دې شل کلونو کې لکه زمونږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې توی کړې دي ناحق باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغه ته ځای ورنه کړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور چې شپاړس کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وزل سوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حمله پر مهال وزل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او د هغې نه و شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور و ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسله والې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تیر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي، که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړیدونکي ملي پوځ د کره شمیر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمیر کې اردو جوړ کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمیر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیتو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته ور وغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې دي، البته تیر پوځي تاریخ ته. زما همکار نوریاس نوري له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوی اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نظرنه. ما هغه وخت کې ویلي چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړوي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړ کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې سره کوم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کېږي، یعنې د یو اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کېږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کېږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنې خپل ملګری فلان کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم ملګری. هغه وخت اردو جوړېږي، تر هغه وخته پورې اردو مسلکي جوړېږي. سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوي دي، تنظیمي اردوګانې هم جوړې شوي دي، او هغه دوام بقانه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی پس لکه نه حکومت وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت و، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس، او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کډرونه بېخي ډېر دي، او هیله ده چې لوغون استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت ملي ولري، یو وپوهېږي چې چېرته روان دي، څه شی غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایطو کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کې مکول شي.
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوې دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیې د کمیسیون له مشر لطیف الله حکمي سره مې دا موضوع څېړلې ده. لایې خبرتیا وروسته د ښاغلي حکمي څرګندونې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه ترلاسه کړي دي چې د اگست 15 راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي. د طالبانو د صفوفو د تصفیې د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي سره دا مسله څېړم. مفتي صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې د سره شریکې کړم. د ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې دوه اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لورې وژل شوي، او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري چې سرسو سپینې شته چې دا کسان چا وژلي. تاسو کې د شې چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي لطفا.
بلې، کوم راپور چې د جدبان خصوصي بشر لخوا یو من رئیس واش په وضاحت سره مخکې خبر شوی، د اوس چې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبرو وکړم، دا هغه کافي ده. موږ په هغه وخت کې په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري چې پخوانی خلک د پخوانی د کاندیداري د اردو اړوند خلک زبرول سوي دي، کله ور سوي دي او انداز وژل سوي دي. موږ سره دي خبره شریک چې موږ هغه ته امانه رسیدګي کوو موضوع تیولو، او حاکمې ته به اور چې هغه عاملان ځکه چې دا تخطی ده، لوی تخطی.
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لالارې خلک وژل شوي، څومره کسان وژل شوي دي؟ لاګه سره
د استعداد نشته، نه خیر د وجورو د استعداد نشته، فقط موږ ما هغه ته د مجازین علي چې دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه چې هغه موږ هم تر اوسه کړی، خو موږ ته د دقیق معلومات لري سوي چې د کار دی سوي د چې ما دی و چې د شخصي دښمنۍ د مرګ دا خبره زره ته ولاړې چې وخت په اړه د سکیج نه دلته تاسو پوهیږئ دا مخې ادارې چې ټول خلک مربد نه بولو، خو دلته خلکو ډیر بد عمل عملم کړی دي، خلک زبرول دی ویل چې کوم د خلک کورونا استری دی خو کورونا بمبارډمان کړی تاسو پرې ته عظیم جنگ سو په شل کار د خلک کړی دی نو هغه حتمان چې هغه چې منتظر سي دی هغه به د انتقام په لټه کې وي موږ دا هغه مخنیوي ته ژمن یو
دی په خوني حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجه ځینې ویډیوګان خبرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویل دي چې یو شمېر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې سل شوی کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړي ورځې څخه چې د تشکیل کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې ټول ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي دغه دا معنا ده چې خلک شته چې جرایم پېښه خلک شته موږ په صفونو کې او تشکیل کمیسیون دغه دپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوی وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ استي چې هغوی څخه ولس شکایت کوه هغوی بده سابقه وه
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوي دي او محکمې ته سپارل شوي
دوه تنه دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه ډګروال یا ډګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور څه واقعات چې مخه څخه وو هغه یا تحقیق په تحقیق مورد کې هغه حرکت ته لاسرسی نه ده شوی یا داسې چې هغه هم دغسې راپور غوندې د پروپاګند غوندې وو موږ چې کوم د حرکت معلوم شي حرکت ته لاسرسی ولرو پاره کې به موږ به دا فرق نه کوی چې بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسیله خبره د استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه څخه خبره د استفاده کوي اسلامي مرتبه بدنامي اړوي دغه څنګه هغه غږ جوړول شي چې د اسلامي مرتبه په خلاف باندې ولاړی
او ست درړو په منځني سپد دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې او ری احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیښو ته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړې شوی دی په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالي واده وي خو اوس دمګړې نورستان ته مخه کوو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي چې په نوملي قسط کې 1,500 افغانۍ ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیک په نوم همکاري مؤسسې سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لاره 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښمه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازینی هیله بیا هم دا ده چې ډیر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوښمه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډیر زیات خوشحال دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
د واتساپ لاري د ازادۍ راډیو یو اوریدونکو خپل پیغام را ثبت کړی دی درسره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی سند خبرې کوم ز ازادي رادیو ټول خبرونه پډیره مین سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتساپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې له تاسو غوښتنه شوې ده خپلې کیسې او خپل خاطرات په لنډو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونې له لارې له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
مانوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د ځواني وکي چې ما دې صرف د ټول پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې بل کومه کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو څه اوس موږ یعنی په خدای د وو محمد پوروري په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ راغ موږ پیغام نه شر کوي چې ورور د طالبانو چارواکي واوري د موږ څنګه مش په زمه نه است بل څومره ولا کده یو غوانی مولا کوي د نړۍ
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکراور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمنګ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه به په طالبان سره په جنگ کې یا په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګیدل او هغه به مواد مرکبله او سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات کوم زئی د الله د طرف نشاله وشود او مېب او د الله د اسریز پارو هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړول او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په دوه سپنه چې سپند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسریز پارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچ کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان تانکی اسپیټال او ډاکټران او امدارنګ د وینې خو د چا وسنه کې د سب مریضان فاران چې په کومو دي پراتی دی او د لاګه سینه بل هیڅ کې نشته دی او هغه د سب مریضان چې د مرګ په سلګې کې پراتی دی او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ د درخواست چې دا کم دی لسیزي د واده لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې د ملبورن سٹارز او ملبورن رینګیټس ترمنځ لوبه روانه ده البته نتیجه راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کیپټان لوبه کوي د دوه ورونو کې شل رنځ ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړی دي وکټ نه دی اخیستی خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډې ورکړی دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی سوسولی دی او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنګلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ ودا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند درې سوه اتیش منډې کړي دي، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي، او بنګلادیش څلور سوه یو منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دې لوبې نن دریمه وه. بله لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند یو سل اته منډې کړي دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري، او په دې لوبه کې د هند کپتان ویراټ کوهلی نه لوبېږي، هغه